د بشار الاسد رژیم سقوط کوي او د سوریې ټولنه چې له بیلابیلو قومونو او فرقو جوړه ده خلک پکې یو بل ته برګ دي. فرقي شخړو حالات د یوې کورنۍ جګړې خواته روان کړي دي. واین وایټ چې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې یو څیړونکی دی او پخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د نږدې ختیځ او جنوبي آسیا د استخباراتو د څنګ مرستیال پاتې شوی وایي،
په سوریه کې موږ فرقوي اختلافات وینو، چیرې چې علوي رژیم پر اقلیت علویانو تکیه لري او شایي چې قدرت د سوریې اکثریت ته له لاسه ورکړي چې دوی د هیواد تقریبا په سلو کې اویا نفوس کنټرولوي. دلته همداشان عیسوي مذهبه اقلیت هم شته چې 10% نفوس جوړوي چې دوی په غیر فعاله توګه د رژیم ملاتړ کوي. نو موږ به شاید د سخت دریځو او منځلارو یاغیانو ترمنځ اختلافات ووینو. موږ به له یوې سیمې تر بلې او همداشان قومي او فرقوي اختلافات ووینو.
فبریک بالانچی چې د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز مشر او د سوریې د حالاتو په اړه متخصص سړی دی، وایي د داسې یو هیواد لپاره به ښه چانس دا وي چې له بهر څخه ملاتړ ترلاسه کړي.
روسیا او ایران کولی شي چې د یو علوي دولت ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې روسیا په ګرجستان کې د ابخازیا ملاتړ کوي. نو روسیا په دې توګه کولی شي چې خپله سمندري هډه په تارتوس کې وساتي. د ایران لپاره دا بد نه ده، ځکه دا هیواد کولی شي په مدیتراني سمندرګي کې خپل نفوذ وساتي او کولی شي چې په لبنان کې د حزب الله د ملاتړ لپاره یو وړوکی دولت ولري.
بلخوا کردان انقرې ته د خطر یو زنګ دی او له دې ویره لري چې دا چاپیر شوی دښمن یعنی د کردانو د کارګرانو ګوند به پر ترکیې د حملو لپاره نوې لارې خپلې کړي او دننه په خپله ترکیې کې به کوردي وګړي تحریک کاندي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د عراق کردستان سیمې ته سفر کړی و، څو د عراق له کردي مشر مسعود برزانی سره د سوریې د کردانو د خودمختاری په اړه پر نظرونو بحث وکړي. اوس نو داود اوغلو د هغه اطمینان رامنځته کولو ته زیر دی چې ده د برزانی څخه ترلاسه کړی. هغه هڅې چې په سوریې کې د خلا د رامنځته کولو لپاره کیږي دا به د یو ګډ ګواښ په توګه په نظر کې وي. په ګاونډیو هیوادونو کې د سوریې ګډوډۍ د سنیانو او شیعګانو ترمنځ جنجالونه راپورته کړي دي. د لبنان په شمال کې د بشار الاسد د رژیم د پلویانو او د رژیم څخه د جلا شوو مخالفینو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. په ایران کې چې سوریې نږدې ملګری ده، د اسد د رژیم سقوط به تهران ته ډیر ګران تمام شي. ایران د دې لپاره چې له دې حالت سره مقابله وکړي نو خپله پوره هڅه کوي چې د سوریې له مخالفانو سره چې کومې اړیکې جوړې کړي ورباندې پانګونه وکړي او پیاوړتیا ورکړي، څو په دې توګه هغه د چا خبره یو لویشت ځای په سوریې کې ترلاسه کړي. په پراخه بڼه د سوریې حالاتو د ایران، سعودي عربستان او ترکیې ترمنځ سیالۍ ډېر لوړ حد ته رسولې دي. د ځینو سیاسي کتونکو په باور که په سوریه کې د بشار الاسد رژیم لکه په مصر او لیبیا کې د مبارک او د قذافی د رژیم په شان سقوط وکړي نو ممکنه ده چې دا د ننه په ایران کې هم خلک د رژیم پر ضد پارولو ته وهڅوي. یو شمیر نور لکه د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې څیړونکي واین وایټ بیا وایي د اسد د رژیم سقوط به ایران د لبنان حزب الله ته د مرستو پر سوالو کې له ستونزو سره مخامخ کړي.
ایران will be very hard pressed to supply Hezbollah with weapons.
دا به پدې منوي چې ایران به حزب الله ته وسلې او مهمات دغه راز نور مواد په ډیره سختۍ سره رسولې سي، ځکه دغه ټول شین د دمشق د نړیوال هوایي ډګر لاري زی او نوې رژیم چې په لبنان کې به د شیعګانو د ملاتړ پر سر پخوانی حاکم علوی رژیم او ایران ته په غوسه وي، مطمئنن چې دا امکان به له منځه یوسي.
ځینې نور سیاسي کتونکي بیا وایي چې حزب الله به په لبنان کې هم ډیر څه له لاسه ورکړي او د سوریې ملاتړ به هم ونه لري. د وایټ په وینا که چېرته د بشار الاسد رژیم سقوط وکړي نو روسیې ته به هم ګرانه پرېوځي.
Russia's investment, Russia's equities in Syria are finished.
نو که چیرې د اسد رژیم سقوط وکړي د روسیې پانګونه او د روسیې کاروبار به ختم سي. دا به په لاراکیا کې خپله سمندري هډه له لاسه ورکړي او د وسلو قرارداد به یې هم ختم سي، خپل لوی سفارت به هم له لاسه ورکړي او دا به روسیې ته یوه غمیزه وي.
For the Russians, it will be a catastrophe.
خو روسیه اوس د اسد رژیم د یو نږدې متحد په توګه له سوریې سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکي اړیکې لري او په نړیواله سطحه د سوریې د ملاتړ هڅې کوي. او ایران هم د خپل دی یوازینی عرب ملګری یعنی د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته په شدت سره دوام ورکړي.